شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادې رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به په لغمان کې د درنې چاودنې جزئیات درکړو. او به اورئ چې ولسمشر اشرف غنی کویټ ته او له هغه ځایه دوحې ته ځي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به د کویت او قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع خبري وکړي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان موټر بم حمله سوې ده. په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې سختې جګړې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وی شغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې برخه اخلي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د شغلی غنی خبرې پر دوه اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره غنی د دوحې په انستیتوت کې وینا هم کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي.
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې مړنۍ پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو اساس کې ولاړه.
په دوحه کې له څه باندې درویو اونیو راهیسې د دولت او طالبانو مراکچیان د سولې خبرو ته ناست دي، خو بحثونه یې ظاهرا ځنډینی سوي او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا نه دي سلا سوي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي دي. په دې چاودنې کې چې ظاهرا هدف والی رحمت الله یارمن و، هغه ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې چې نن سهار سوي اته کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. ښاغلی دولتزی وایي په وژل سوو کې څلور تنه پوځیان او څلور نور ملکیان دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر ویلي په پیښه کې نه پیښه د سلطان غازی بابا شارګوټي ته څیرمه سوې ده. بلخو د بدخشان امنیه قمندانی وی په جرم ولسوالی کې د طالبانو د سری قطعی قمندان وژل سوی. د امنیه قمندانی ویان نسان اولا روحانی رسنوی ته ویلي لومړی وسلولو طالبانو تیر ماښام پر جرم ولسوالی له دریو لوریو حمله وکړي چې وروسته جګړه پیل سوه او د شپې ترې ولسو بجو روانه وه. شغلی روحانی وی په وسلولو جګړه کې د طالبانو د سری قطعی قمندان قاری صابر او درې تن نور وسلول وژل سوی دي. د امنیه قمندانی ویان وی د طالبانو د یو سر ګروپ قاری شمس الله په ګډون پنځه نور وسلول ټپیان سوي هم دي. وسلولو طالبانو په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په کابل کې شپږویشت کلن میرویس وایي
سلام نه لرم کراچیونی کو خدا کراچی کنه کی جو کراچی دا عام د پراس لاس ډوړې خور په کور کې دغه مچلاو کدا سرای رانی سنگ.
د پهنې وزارت ویان د نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د سیمې ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیر ته او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار کنګا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. په قرقیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي چې څلور ګوندونه به چې درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري د یو سلو شل کسیز پارلمان یا سترې شورا ډیری څوکۍ ترلاسه کړي. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام اته بجې پلازمینه بشکیک او شمال لویدیز ښار ته لاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په وینا رایې اچونې کې د سویو بې نظمیو په اړه اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیتو پراکس ول. خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډیری اعتراضیه غونډې وسي. د یوې مخالفې ډلې مشرانو پرون انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات بللی دي. ټاکل شوی چې د نن د ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ نتیجه اعلان شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتونو ووت او له یوه زغروال موټر څخه د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. ښاغلی ټرمپ پرون وویل:
I'm doing well.
زه په ښه کېدو یم. زه غواړم د هر یوه مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په ښه کېدو ده.
ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په یو اوډی کلیپ کې ویلي وو وروسته تر دې چې ناروغ سو د کووید 19 ناروغۍ یا کورونا وایرس په اړه په ډیرو شایانو پوه سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سو کسانو شمیر تر 2 میلیونو اوښته او په دې وایرس تر 2 لکو زیات کسان په دغه هیواد کې مړه سوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په لغمان کې یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی کویت او له هغه ځایه دوحې ته روان شوی. هلته چې بین الافغاني خبرې روانې دي د ښاغلي غنی د سفر اهمیت په یو مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې نن د استوګنې نړیواله ورځ ده. د ښار جوړونې وزارت په هیواد کې د استوګنې د کورونو ستونزه لویه بولي.
داسې ارقام څه دا وښیي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د غیر تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په کاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه روغتون څخه چې د ده د کورونا علاج پکې کېږي د څو شیبو لپاره بهر ووت او له خلکو سره یې روغبر وکړ. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې قطر ته د ولسمشر غنی سفر به د سولې د خبرو پر بهیر کوم اغیز وکړي.
دله لپاره چې هغه اختلاف شي د ټولنې په توګه باندې دا غوړي حل لپاره ولسمشر بحث او مربوطه او نوري چې هغه قناعت ورکړي چې سعودي له طالبانو سره خبرې
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لغمان کې نن یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هغو حملو وروستۍ حمله ده چې تر ډېره ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو د نن په برید کې ګورو چې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او د حمله چا کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. امیرزای صاحب، پیښه څنګه په کوم ځای کې پیښه شوې ده او تلفات څومره دي؟
ډیره مننه. د لغمان د والی ویاند فضلات دولزی ازادۍ راډیو ته شیبه مخکې تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د سلطان غازی بابا خرګوټی اړوند سیمه کې چې د والی رحمت الله یارمل پر موټری کاروان باندې کوم موټر بم برید شوی او د هغې له امله 8 کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. دولزی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 د والی ساتونکي دي او 4 ملکي خلک دي. دا نو په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د مقام پر تعمیر هم موټر چاودنه شوې وه او له امله یې 4 ماشومان او یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي وو او همدارنګه 24 نور ټپیان وو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او دا نو په داسې مهال رامنځته کېږي چې نن سهار ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویلي چې والي له خپل مېلمستونه د خپل دفتر په لور باندې روان وو چې دغه برید ور باندې وشو. خو خپله والي ترې روغ وتلی دی او یوازې 8 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه نو دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړی په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کریاب د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او له ښاغلي کریاب سره په مرکه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیتی وضعیت او وروستۍ حملې څېړو. کریاب صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. فکر کوئ چې د پرله پسې حملې څه پیام لري د افغانستان په ختیځ کې؟
سلام او درنښت تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته. نه یوازې دا چې په ختیځ کې دغه ډول بدې واقعې دي، د افغانستان ټول ولایتونه د دغه شان د جګړې د یوې سختې څپې سره مخامخ دي، باوجود د دې چې په تېرو 15 ورځو کې د جګړو هغه شدت د پخوا 2 اونیو په پرتله راټیټ شوی دی. د تلفاتو ارقام هم راټیټ شوي، خو له بده مرغه چې په ننګرهار او لغمان دواړو کې دوه پرله پسې خونړۍ چاودنې او بریدونه چې قربانیان یې ملکي خلک او ولسي وګړي دي، د خورا خواشینۍ وړ ده. عموما په ګرده نړۍ کې تعامل هم همدا دی چې چېرته د جګړو او تاوتریخوالي د راکمولو دپاره هڅه پیل کېږي، د سولې مذاکرات پیل کېږي، ورسره جوخت جګړه هم راکمېږي. خو د افغانستان دغه قضیه پیچلې ده.
ما هم دا پوښتنه کوله چې دا د حملو زیاتېدل خو به په قطر کې د سولې د خبرو له پیچلي کېدو سره څه اړیکه نه لري؟
باوجود د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم کې د دې خبرې ذکر شته ده چې په لویو ښارونو کې او دغه ډول بریدونو مخه به نیول کېږي، خو نه ده نیول شوي. دلته دوه حالات دي. یو دا ده چې ځینې داسې خلک شته دی د افغانستان د دغې پیچلې جګړې تر شا چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې کراري راشي او هغه خپلې نامشروع ګټې د افغانستان د جګړې په دوام کې لټوي.
دا څوک دي؟ دا کومې ډلې دي؟ کریاب صاحب،
د افغانستان حکومت داسې وایي چې دلته په دې هېواد کې د 2 لسو نه تر 8 لسو پورې یا لوی او کوچنی ډلې شته دی چې هغوی په نامخامخ ډول په نیابتي ډول د ځینو ګاونډیو هېوادونو په لمسه باندې دلته دا ډول پیښې او بریدونه کوي، یا خپله د طالبانو په منځ کې شاید داسې څوک وي چې هغوی ظاهرا نه خو په پټه د اوسني بهیر سره په مخالفت کې. نو دا دواړه حالات د پام نه شي غورځېدلی، او ځینې د داعش ډله خو لا د وړاندې نه دلته فعاله ده، باوجود د دې چې طالبانو سره په ډېرو ځایونو کې په جګړو هم لګیا دي. کله چې دا ډول پېښې وشي، بیا یې نو چې څوک مسؤلیت وانخلي، ښکاره خبره ده چې ځینې کلۍ پټې شته دي د افغانستان د جګړې
ساتلو لپاره. بله کریاب صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې که څه هم د افغانستان د دولت چارواکو د داعش ډلې د مکمل ځپل کېدو او تقریبا د دې ډلې د له منځه تلو خبره کړې ده، مګر بیا هم لیدل شوي دي چې دې ډلې ځینې حملې کړې دي، په د شینوارو په حمله کې او اوس د نن د لغمان په حمله کې، څومره فکر کوي چې د داعش ډلې لاس به وي؟ یعنی حقیقتا داعش ډلې به دا کار کړی وي؟
تر اوسه خو هغوی په رسمي ډول هغوی چې هره پېښه وکړي په جرأت باندې وایي چې هغه خپل ویډیو د بریدګرو هغه تصویرونه او ټول خپروي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او چې ونه شي نو بیا اټکل د دې کېږي چې هغوی په کې لاس نه لري. لږ وروسته به معلومیږي چې د لغمان په پیښه باوجود دي چې دا د والي پر کاروان باندې یا د په موټرو باندې برید و، وروسته به معلومیږي چې په واقعیت کې چا کړی. خو تر هغه پورې چې موږ د هوښیارۍ نه کار واخلو، هلته چې په قطر کې مذاکراتو ته ناست یو، نو چې هر څوک یې کوي دلته به د جګړې د دوام لاملونو بیا افغانان به همغه چا ته ګوته نیسي چې دلته د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ هیله مندي دغه خلکو نه دا ده چې نن فکر کوم د افغانستان ولسمشر به د سیمې هېوادونو ته عربي هېوادونو ته ورځي، اول ته به یوه مثبته نتیجه د افغانستان سولې ته چې د افغانانو هیله پرې ده په لاس ورشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریابو چې د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او وروستیو حملو پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، ناجیه ساپی د افغانستان وروستي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې سږکال یو میلیارد ډالر واردات شوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 33 سلنه ډیروالی ښیي.
د ایران هیواد خو زموږ یو له تجارتي همکارانو څخه دی چې د هغوی سره موږ ډیره زیاته راکړه ورکړه لرو. د دوی سره موږ په درې ولایاتو کې تجارتي ګمرکونه لرو چې د فراه ولایت دی او د نیمروز ولایت دی او د هرات ولایت دی.
نوموړي وویل دغه راکړه ورکړه تر ډیره د هرات د اسلام قلعه او ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې ترسره شوې ده. د مالی وزارت وایي چې ساختماني او خوراکي توکي واردات دي چې د دوغرون له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه افغانستان ایران ته د 2 میلیون ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالیو کې د کلیوالي ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره 2,09,478 افغانۍ ویشل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو به میرمنې د غالۍ اوبدلو وسایل او توکي واخلي او د کورنۍ په اقتصاد کې به پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل چې دا مهال د افغان میرمن لخوا اوبدل شوي غالۍ په مارکیټ کې خورا ښه بازار لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان په ښارونو، کلیو او بانډو کې اکثره خلک وزګار دي او د بیکارۍ کچه په دغه هیواد کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. تازه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول د برېښنا د ستونزې له امله د دوی تولیدي کارونه کم شوي او 1,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4,680 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په روغتون کې بستر دی، پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ له جمعې ورځې راهیسې د کووید-19 ناروغۍ په خاطر واشنگټن ډی سي ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به له روغتون نوزی او خپل پاتې کمپاین به پر مخ یوسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د اورېدو بلنه یې درکوم.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډېر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې:
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر ښه و. ما د کووید په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت توګه ښوونځي ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستری شو او لومړۍ میرمن په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ترامپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ترامپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ترامپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 2,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ترامپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته روان شو چې له هغه ځایه به بیا قطر ته ځي. که څه هم کویت ته د ولسمشر د سفر هدف د کویت د پخواني امیر روح ته دعا ده، خو قطر ته د سفر پر مهال به ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره وګوري، له هغو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث وکړي. ولسمشر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې هیواد کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له څو ورځو راهیسې ځنډیدلې دي. فیروزه عزیزی په دې اړه له کابل نه نور جزئیات راکوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس جوړولو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر معنی وایي چې غلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې اوسنی بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی له سونو یو برخه ده.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایست بیا پلازه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
د ښاغلي مینپال په خبره جمهور رئیس غنی به کویت ته هم یو لنډ مهالی توقف ولري او د کویت د پخواني امیر د فتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له یو واحد آدرس څخه د افغانستان د بهرني او سیمه ییز سیاست انسجام، د بهرني سیاست په برخه کې د جمهور رئیس د بریالیو 55 مهمو ګټورو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې دواړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله خبرې دلیدلې او همدارنګه په افغانستان کې جګړې هم شدت موندلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به د دغه سفر په اوږدو کې هڅه وکړي چې درېدلې خبرې بیرته پیل شي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال لري چې هغه بلاخره د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي. پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سوال کول شي چې د اوربند مسله مخنیوي شي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي شي. نو د دې مسلو د پیړل لپاره، د دې مسلو د پرمخنیوي لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمیره وس.
نږدې یو میاشت کې چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دی، که څه هم دواړه لوري د مذاکراتو لپاره وړاندې د تګلارې په اړه غونډې کړې، خو لا په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی. د دې خبرو لمنځه یوې به خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویلي، د مذاکراتو د پای لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی. سرچینه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی نوی د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړي دي. قطر ته د جمهور رئیس غنی له سفر وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره لیدنه کړې وه او د تاوتریخوالي په کمېدو یې ټینګار کړی و. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، کویت ته او له هغه ځایه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات مو اوریدل. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شو او ټاکل شوی چې په قطر کې به په خپلو لیدنو کتنو کې له قطري چارواکو سره او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. نن د اکتوبر 15 نیټه ده او د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په دې مناسبت وایي چې ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو د لیز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتوالي ستونزې څو ځلې زیاتې کړي دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او بې کوره شویو خلکو سره خبرې کړي دي.
شپږ دېرش کلن میرویس له یو ویشت کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د اوه اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې ژاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي. دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه ځورېږي، بلکې د ده په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل او ولایتونو کې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې دغه هیواد وسنۍ نفوس شاوخوا 3 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 24% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي. خو پوښتنه دا ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سکل د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلک مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې ترڅنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزونه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري، او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش دا کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیونه نفر لپاره د دو استوګنې لپاره موږ زمینه مس.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني، او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې ښارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پوه صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي له امله خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډېر خوندي نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران پکې راټول شوي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف یې خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي او وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وروستۍ بریدونو سخت وحشت خپور کړی دی، دا څه حال دی؟ سمون له زابل نه لیکي د لغمان د والي د موټرو پر کاروان حمله د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي نو طالبان چوپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. موږ د ولسمشر سفر ته هیله من یو چې ډېر اړین دی په داسې حالاتو کې. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په قطر که د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. قاسم ځواک لیکي که چیرې د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو دوی د اوربند اعلان کړي، او حکومت مخکې هم د اوربند غوښتنه کړې ده، نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدال نافع افغان لیکلی دی په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوی دی او د دې علت یوازې دا دی چې په قطر کې د سولې حادثې زیات شوی دی. د ځینو اوریدونکو لیکلی پیغامونه قطعا نه لوستل کیږي ځکه چې په ګډ وډې لیکي او کلمات یې وړاندې وروسته کیږي. نو هیله ده چې زموږ اوریدونکي که غواړي چې خپل پیغام روغ څرنګه چې دوی غواړي ورسیږي نو په ښه املا دې ولیکي یا د یو بل چا ته چې ښه سواد لري ور وښیي چې موږ یې په امانت سره تر اوریدونکو پورې ورسوو. دولس بجې او دیرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس سالی محمد سالی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به په دغو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم له چارواکو سره خبرې وکړي. په لغمان کې نن سهار د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بدخشان امنیه قمندانۍ وایي په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري صابر او 3 تنه نور وسلوال وژل شوي دي. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتون ووت او د یو زغروال موټر څخه یې د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. او په قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بس 15 دقیقې چې امید زهیرمل چمتو کړی دی او قطر ته د ولسمشر د سفر پر موضوع متمرکز دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
8 صبح ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي کویت او قطر ته د ښاغلي غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کیږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستاني چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلیږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې د سوله ایزو هڅو مخنیوی کوي. خو ورځپاڼې لیکلي اسلام آباد باید د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات وکړي او لکه د تیر په څیر په ژمنو وخت تیر نه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور چې اوس مهال افغان حکومت د سولې لپاره پوره زمینه برابره کړې خو د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغان پلاوي دا سفرونه ګټورې پایلې ورکولی شي. او دنیا ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روسي هدفي وژنې دردونکې بللې او لیکلي دي چې دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې د کډرونو د وژلو او له صحنې د لرې کولو لړۍ په جدیت روانه ده. وړاندې لیکلي چې په دوحه کې د سولې له خبرو سره هم حاله د هدفي وژنو بریدونه هم په شدت روان دي او دې کار افغانان ناهیلي کړي دي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې چې د هدفي وژنو له ویرې ګڼ شمېر با نفوذه مشهور او نوموتي شخصیتونه له هېواده د وتلو په حال کې دي. د سرمقالې لیکوال د افغانستان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د خلکو امنیت ساتل یې دنده ده او باید په دې هېواد کې د هدفي وژنو او تروریستي پیښو مخه ونیسي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ د اختلاف له کبله خبرې درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر له دې سفر موخه طالبان دې ته لیواله کول دي چې اوربندو کړي هم تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي. هغه د دې سفر پر مهال د قطري چارواکو سربیره له یو شمېر امریکایي مسؤلانو سره هم ګوري. خو آیا دا سفر جوړه شوې غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکي باور را جوړولی شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیق خپرونه کې بحث کوو. را سره میلمانه دي د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب او شنونکی عنایت الله ناصر صاحب. خپلو درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوین صاحب ښه راغلاست. زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسې میلمنو ته او ستاسې اورېدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت، هلته د کویت مخکنی امیر د مړینې له امله د قطر د هېواد چارواکو ته او د قطر د کویت هېواد چارواکو ته او د کویت اوسېدونکو ته دا تسلیت مراتب وړاندې کړي. بیا له هغه ځایه وروسته ولسمشر دی قطر ته. په قطر کې د قطر د هېواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هېوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دی سفر په چوکاټ کې له طالب چارواکو سره یا همالته د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې داسې څه نشته. دا یوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه ده چې هغه د افغانستان د حکومت چارواکي دي په راست کې ولسمشر دی او د قطر د حکومت چارواکي دي په راست کې د قطر امیر دی.
مینپال صاحب، د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، دغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو ویل چې یو حد اقلا دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې هېوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته د پلاس حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ؟ آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینپال صاحب، تشکر. په خیر یوسی ښاغلی مینپال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. باتي بحث له خپلو دوو میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او آغا صاحب سره دوام ورکوو. آغا صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلي لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغېز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دا خبرې به خامخا د غونې پایلې ولري او مثبتې پایلې به ولري، ځکه چې دلته ځینې خبرې دلته هغه
افغانستان خلق موقت ادارو یا هم پی او بل ڈبل باندھے چپر دوئی باندھے کم حکومتوں راغلی دکھا خاطر یا خا تجربہ تین لری او دار جمہور پہ ظلم دا مسالہ رات کرا فکر کوئی چی دستوں سے حل نہ پارے با داس یا سمت رہ سیا یا داس یا سکی گی دگا سنزا پہ حواری دیشی
ما فکر باندې دا موقت ادارې مرول د دې داسنج یو اندازه اوار سره لکه مثلا د کرزی صاحب په وخت کې اول واري حکومت جوړ شو موقت اداره چې دا غدي سال د قدرت په دې باندې راځي
هغه څه بخنه غواړم یو 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 بحث بلم کله کله ډیر مطرح کیږي او دلته خلک وایي چې موږ دلته نږدې نور لس کاله زحمت وویست افغانان به وایي حادثه مو کولی چې یو نظام ولرو د نظام د پایښت لپاره د نظام د دوام لپاره او چې نظام پیاوړی شي د ده لپاره باید کار وشي نه دا چې موږ یې بېله صفر پایل کړو د حکومت یو دریځ همدار چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا د دا ډول خبرو رامنځته کول له صفر پایل دی نو فکر کوئ چې بیا دا د صفر نه پایل د خلکو لپاره درد بخور دی په داسې حال کې چې صفر ته ولاړ شي بیا را پایل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه واوسي خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي بخنه غواړم اتمان به مود افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلی چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمائندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې پر اس کی افغانان دی دا غوی په نمائندګۍ الته خبرې کوو او اصلي بحث وای دا موږ دا منو چې په تیرو نورلس کلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی دا ستونزې لري دلته اشتباهات شوي دي دا باید ډک شي خو هغه دلیل دا وړاندې کوي چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډکه شي نه په دې باندې حد اقل چې نورو ادارو ته مخه وکړو چې بیا یې خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې په تیرو نورلسو کلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي فکر نه کوي یو معقول دریځ به واوسي
خبره خدا یو طرف خبره د معقول دریز نه دی نه په دې کې مصر اتلله زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره طالبان سره سند کړي چې د موقت اداره غواړم دا یو مثال ما وایي چې د په ملت کې دا خبره ډیره کیږي او دا مرتش د په ملت کې دا سیاسي تللې دي هغه د دې ادا کوي وایي چې د موقت اداره راځي چې د ملت دولت خالد مرګینو هغه ته ډېر سیاسي چې موقت اداره ځکه خرابي په افغانستان کې ډېره ده
تشکر ډیر مناسب ان شاء الله بیا هم درته راګرځم هغه صاحب اجازه راکړئ چې ناصر صاحب را سره وصل شوی ناصر صاحب تاسو هم ښه راغلی بحث ته اصلا د اوسني بحث هغه عمده موضوع د قطر ته د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر اغیز د سولې پر روانو خبرو باندې دی فکر کوي ما وړاندې دغه صاحب نه مو پوښتل چې دغه سفر به په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوی خبرې بیا پایل کې یا غوټه چیرې جوړه شوې ده پرابې نيزي
فکتگی ایجاد سوی ده یعنی یا اصول خال ایجاد سوی ده و خال هم لبی زین را پوزیکیش دی اینجا جوار و نورو ترمنز دو نقطه مختلف ارخون اخیست دی او مختلف موقفون دی دیدون لدن سولار سی کم غلط ده کم سایی ده و هر سرات سر اصولا کلسی یا خان را نوسه کیش یا هم دی اصول پروسه کی دو دی حال لاجه نوسه کیش یا دی غشت خان لپاره جوار و نوری پخل منس کی یو اتفاق نظر ترسیږي خو کې ترسیږي او وخت مخکې حل کی او یا هم دا د سې ځینې وخت فشار اچول نفوذ پرې اچول کیږي او یا هم هغه لوري سي نی لوري دي او د سولې په مذاکراتو کې شکل دي له یو نه په استفادې سره هڅه کیږي چې دوه لور قناعت پیدا کړي تر څو هغه موقفونه نرم کړي او بالاخره یو توافق ته ورسي او په دې اړه باندې په تقریبا د سولې په ټولو مذاکراتو کې که تاسو یو مقایسه مطالعه کړئ وکړئ هغه کې همدا یو واقعیت را څرګند شوی د بهرني اړخونه چې د شل پروسه کې دخیل اوسي هغه د هغو اثرات او نفوذ کې مؤثر ده. اوس همدا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دا ده چې باید ټول لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر ډول شوي وي، ځکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خسته شوي دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوی تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې دواړو ترمنځ په ټولو باندې ده د هغه حل لپاره ولسمشر بحث او د بهرني اړخونو په استفادې سره د خطر هوادي او نور زیات او مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي ترڅو دوی له طالبانو سره خبرې خپل موقف ښکاره کړي. او یا هم د دې سره مشوره پر همدې هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوږو نقطو یو انعطاف وشي، بس باندې چې دغه ته یو د حل لاره پیدا شي او له دې بنبس نه موږ د ټول مذاکراتو مستقیم داخل شو.
ناصر صاحب، اوس د بندښت مسله داسې مهال مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډېر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حداقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم در ډېر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي، امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي. فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي کله راکله. دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت لپاره حل لار پیدا شي کنه یو بل حل عقلا بدیل لار رامنځته شي.
مالدار خبر ده، هم قطر هم متحده ایالات او ځایران پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهرا همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې یو ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملا په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د سولې لپاره بیا د هغه دوی مشترک کار هم پې کول شي او دوی علاقمندي هم لري چې کار کوي وکړي، ځکه دوی په هغو پروسه کې اغېزمن دي. نو دما په اند خپل اثرات به ولري، حتما اثرات لري او خپل توفیشونه په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول او بالاخره همدا تشویشونه دي چې فشار رامنځته کړي او د فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسیږي. یو دی حل لار هغه د طالبانو وړاندې کوي، یو هغه د حکومت، یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بالاخره د افغانستان خلکو غوښتنه هم په کې نغښتې ده. نو برداشت هم دا ده چې بالاخره به
حکومت سفر گڑی اوربان تا زمینه برابر اول قربان نی بشر دوستانه اوربان تا زمینه برابر اول او دغه دویم ټکه هم کار ورن کی نو دریم کټګوری چې حکومت لزان سره لري او طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې غواړي هغه دا چې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي. البته تاوتریخوالی راکمېدل د تیر په څیر نه، بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګ ژوبل راکم شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې؟ اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني، د نه منلو دلیل څه شی کېدی شي او که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې وو هغه یو اندازه بې اعتمادي و، بې باوري راوستله چې هغه د لس ورځو څخه شپږ میاشته ووته. طالب دا وایي که چیرې زما په فکر باندې زما تحلیل دی، طالب به دا وایي که چیرې موږ قربان د دې سره وکړو بیا به دا په لس میاشتې په بیا زموږ مذاکرات نه شروع کیږي، دغه چې په حکومت هم راته ناست کړي موږ هم ناست کړو او علاوه په دې باندې دوی ته بدنامي مې یوه اندازه راغلې ده چې اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت پنځه کاله تېروي. یوه خبره بیا دا وي، دوهمه خبره زما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې دپاره اوه ورځې اتشکم وکړي، نو بیا هغه اتشکم تش کړي دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسؤلانه چې په لس ورځو کې بندیان خلاصوو، بندیان هم خلاص کړي وای، لس ورځې د اتشکم هم غځولي وای. زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده منځته، دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دومه په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې
راشي دا زته تر صداد ما نظر دي دا څه بس پر راشي چې دنیاوال لکه وست مثلا دا خبره د معلومي دي ته دنیاوال او دا خبره دي دنیاوال د تضمین وي چې دا خبره په شلو ورځو کې یا په دې شلو ورځو کې به دا د پلانکی خبره پلانکی خبره سر سره شي او تر هغه وخت به اتشکان کیږي نو هغه وخت دا کار څه وای دا به ډېره ښه طریقه وای نو کېدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي زه داسې نه وایم طالبان د طالبان د طرفه وایم یا خبر یم دا زما یو تحلیل دی کېدلی شي چې تاسو طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو سو چې هغه کار وشي نو کېدلی شي چې اتشکان دې ومنل شي او
خو اوس د اوربان مسله په عام ذهنیت باندې خبره ده په دې معنی چې هر افغان غواړي دغلته چې په دغه جغرافیا کې اوسیږي یو وختونه دغه چې جګړه ودریږي دلته نور وینه توی نشي او بالاخره خلک نه له اقتصادي اړخه او نه له مالي اړخه له دینه وروسته زیان وویني هغه هم په ځانګړي ډول د طالب له ادرسه نو بیا که اتش بس که او د اوربند دغه کمای رامنځته کیږي بشر دوستانه اوربند کیږي او یا هم تاوتریخواله راکمیږي او بشپړ اوربند نکیږي فکر نه کوي بلته دلته بیا د خلکو ویره هم دغه ده چې شاید د کابل په ښار کې لوی بریدو نشي اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکي وګړي ووټل شي
په افغانستان کې موږ چې وینو د شینوارو موضوع اوس پرې راواخلي هغه طالبان د افغانستان سره پرې ده او په افغانستان کې اوس دا هغه چې طالب بدای شو ما به څنګه جنګونه شوي دي نور دغه به هم شاید وي نو زه څنګه کوم چې دا به اوس طالب یا طالب تاوان کې یا بیا طالب په غاړه باندې واخلي یا به طالب دا کار کړی وي نو هغه خو داسې خبرې دي او بل بیا دا کم په یوه اندازه اوس څه معاملې شوي دي په لویو لویو ښارونو کې دا دي اوس موږ وینو لکه اوس سکندار واخ او دا تابل وا خنور من کې وا خفاوه چې تدیره حدا په دې سره او طایر اغلې د خپل کو باندې سہولت راغلې دي په خپل کو باندې دای هم ډیره لو خبره ده چې وا دازه دا کار څه ودی او تدیه اخ پاته څه وسی دا به بیا دې به څه شي او بیا دې چې دا عملیات څه دواړو سره خو چې روان دي څه وایي څه سره طالب سره راځي چې وي څه خبره باندې دې چې چالي په بارو روان دي بل څه د دې طرف روان دغه طرف په جنګو روان دي په دغه ملت باندې د دواړو طرف په باندې څه مشکلات شته
ډیره مننه آغا صاحب تشکر په خیر اوسې ناصر صاحب آیا اوربند یا بشر دوستانه اوربند یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار له لارې پر طالبانو باندې تحمیلېدای شي
لومړی دا چې د طالبانو داخلي تحلیل باید همدای چې څه چې افغانستان خلک غواړي هر کار باید ترسره شي او دا چې طالبان وی وی سیاسي پوسی کې داخل سي ویډیا او سیاسي پوسی هغه مخیات او اصلي هدف هم دا ده چې د خلکو سره یعنی خلکو خوښه او د دوی رضایت راوخلي او بل اخر دغه په اساس باندې هدف سیاسي هدف ورته کې وها ملي نو هم دا ده چې بس بیا د خلکو سره راځي کې او کته چې وی وی ازادي او د دنن یو ستنې وو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او دا څه نو چې یو دن وو چې زه باور لرم ما څومره ډیر مې کړی او څومره تحلیل خپل لرم نه مې چې څه دخل بدا وایي سپید وزن نو دا د افغانستان د مطلق اکثریت وښتن ده کوم دي په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګه هغه تربیت او هغه شخص چې ګویا د اوربان په پرامن کې کیدو سره به ممکن دي سولي خبر له خان سره مخامخ شي او یا هم دوی ممکن هغه قوي موقف ومنلري دا تحلیل دی مشک تربیت په اساس ده خو نمره تحلیل نمره قربان دغه خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پیرتی اصلي هدف هم هغه شی ده نو زه د کوم سيتوري وو ضعیف شک تربیت یو سیاسي تحلیل مدرسه را باید یو رقم ملي مسله سي او ملي کتي او خلک په خپل کې هغه کار سره سي دوم بس دا د معلومدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس هم دا د کله باید افغاني مذاکرات پیل کړي په تر او تر خپل کې به کومه راځي خو دا نه به ذکر شي چې څومره کم والی باید راشي خو بل اخر دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبانو سره پر دې باندې خبرې کولې چې دا مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي څنګه باید په دې باندې وزارت وسی او کچیر ته نخز موارد شي څنګه باید نخز مخنیوي لپاره دوه لوري په دې باندې کار وکړي تر څنګه خره بهرني لوري چې افغانستان په ټول مذاکرات کې هغه څنګه دي هم بلادوارو مور سره نه یو طالبان بلکې حکومت له دوه لور سره دې باندې کار کولای شي چې تاوتریخوال دی کمشت ورسته دی و بشر دوستانه ورکم یا اربن او بیا دی مطلق اربن لپاره زمینه هواره که او یو منطقی میکانیزم را مزده که ترسنگی اغا تشکیشتی ویل یعنی زمنان دا برداشتی طالبان نریتی شد دی ورکم یا اربن برا تکسر بری طول زاشرات یا دی لارخه دی اغا ضعیف موقف ضعف را مزده که دغه لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته شي. هغه دا چې د افغانستان د حکومت لوري د اسلامي جمهوري حیات باید تر حد کم دا ووایي چې یو په یو چوکاټ باندې توافق ته ورسېږي. مطمئن چې دا د سولې مذاکرات نور شاته راتلونکي نه دي. که مطلق اوربان هم راشي دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. او هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب د افغان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کوونکې پلاوی نظریات تاسو اوریدلی وی هغه وی چې دوه تر هغه نه تر کو چې تر څو له دغه دریو جزئیاتو چې ماوراند یادونه وکړه چې اوربند بشر د سانه اوربند او یا هم د تاوتریخوال د پام وړ کمی دی چې له دوی یو تر لاسه نکړو دوه نه تر کو له دوه نه نوزو اوس د دې په خاطر باندې حد اقلن چې دغه یو له دویو نه ترلاسه شي زمینه څه ډول مساعده شي د دواړو لوریو له خوانه او همدا ډول بحثونه څه ډول وړاندې ولاړ شي حد اقلن چې اختلاف پای ته ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پای ته ورسیږي او افغان لوری یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بالاخره چې دواړه لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاډه شي باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر د سي اسلامي جمهوري اولاد حیات چې د بیا اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکاره کوي چې د شومه متحد دي سولې ته دې د څنګه بحث تخنیکي دا او تخنیکي ورپورټ او بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکي چوکاټ کې بحث کوو هغه داسې لکه دا اوس کوم مذاکرات پیل دي تر څو د مذاکراتو لپاره یو تخنیکي چوکاټ مسئله ده. دلته ځینې صلاحیتونه دي حیات په توانایي کې دي ځینې بیا د افغانستان لوري ته د حکومت لوري ته د دولت په صلاحیت کې دي سولې مصالحې عالي شورا په صلاحیت کې او ځینې بیا نه د طالبانو په صلاحیت کې دي نه د حکومت بلکې د افغانستان د خلکو په صلاحیت کې او همدا ده چې دغه صلاحیتونه د ځینو مشخصو مسایلو لپاره مشخص شوي دي. یعنې ځینې مسایل کېدی شي چې دواړه لوري مذاکراتي ټیم حل کړي او ځینې طالبان مشترکان ځینې د افغانستان خلک همدا ده چې دواړه لوري تشویشونه هم لري او غوښتنې هم لري او دواړه لوري تعقیب کوي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کوي او په پای د افغانستان ملي ګټې ټول نه برتریت پیدا کړي. نو همدا ده کله چې تشویشونه مختلف وي او هدف مشترک وي او تر عین حال کې صلاحیتونه هم متفاوت وي دل دا ټول باید له تخنیکي اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو دوه لوري مطمئن شي دا مذاکرات په لایتدان تر پایه پورې یو شفاف او واضح پروسه ده او که مخکې ولاړ شي دومره به زمانبندي به اخلي او که له ستونزو سره به مخ شي شي وسره به حل کړي
ډېره زیاته مننه
ستاسو باندې کار کوي او له حقوقي اړخه هم همدا ده چې یو تعهد باید رامنځته شي یو حقوقي چوکاټ هم مشخص شي. زه باور لرم که دا تخنیکي حقوقي چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او دواړه لوري کې انعطاف رامنځته شي
د مشرکات څخه د مشکل حل کې او د بعد مګ فوکا ډیر مننه تشکر ناصر صاحب. اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې ده چې زم دا پختنه تکرار کړم دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د تر لاسه کیږي یا اوربند کیږي یا هم بشر دوستانه اوربند او یا هم تاوتری خواله کمه چې د سفر هدف خودل شوی او د افغانان وختنه هم ده د دواړو لوریو اصلي مسؤلیتونه څه دي؟
زه یو خبره کوم بس زاد فکر باندې تکیر دواړه طرفونه یو کار وکړي ملت ته مراجعه وکړي. یعنی دا ملت په مستقبلو کې نن در بدلی ټول د ملت ته کاجانی تاوان دي هم ملت ته رسیدي کمالي تاوان دي ملت ته رسیدي او په دواړه طرفونه دي د درګیر طرفونه دي هغه دي پیسه لري تاوان ملت ته دي. نو زما فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربان غوښتنه یا نور غوښتنې چې دي هغه مدرسه مطرح کولای مزما فکر باندې څه خبره بداوی چې دواړه طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځان طرف دا مذاکرات شریک کړي هغه صالح طرفه هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریمګړي دریمګړي به واقعي چې ملامت ته په ملامت وویل شي په سلامت ته په سلامت وویل شي ملت ته شین ترازو د شین حیثیت لري چې دواړه پلی را کنټرولولای شي دواړه طرفونه را کنټرولولای شي.
زه فکر کوم چې دا غیا شلار ده چې دواړه طرفونه په دغه خوا باندې زور ولګوي د ملت په خوا باندې، نو دا به ډېر سوی چې
ډېر مننه ل خپل دواړو میلمنو ښاغلی سید اکبر اغا صاحب، بدایت الله ناصر صاحب او همدا ډول د ولسمشر د ویاند مرسال د وخان مینه پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم له تاسو هم مننه چې بحث مو راسره واورید.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې کوي، ځکه چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث